دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند او زمانور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې یو امریکایي لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د نورو امریکایي سرتیرو د موجودیت پر اړتیا ټینګار کړی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسایي په مکړه دي سات د مهمو خبرونو سرخط ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر ویلي په افغانستان کې له رسي د وضعیت تشکولو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. نن به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل ویلي په افغانستان کې بنبسته له رسیدلي حالت د وتلو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. جنرال هوټل بیګا د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل زه باور لرم چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د مشورې اغیزمن ماموریت زیاتو عسکرو ته اړتیا لري. جنرال هوټل زیاته کړه چې په دې اړه یوه کړنلاره تر کار لاندې ده. هغه ونه ویل چې څومره عسکرو ته اړتیا ګوري او څو وخت به وروستۍ پریکړه کیږي. په افغانستان کې اوس 8400 امریکایي عسکر میشتي او د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې د نورو عسکرو د استولو پلان لري زیات وضاحت نه دی ورکړی. خو تیره میاشت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن وویل چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په روان جنګ کې د پرمختګ لپاره زرهاوو اضافي عسکر ضروري دي او ټینګار یې وکړ چې دا مسله به په نږدې وخت کې ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. د چین د حکومت د امنیت او تروریزم ضد کمیسون مشر چینګ ګوپینګ وایي هیواد یې په باید د افغانستان حالات نه نږدې وڅاري. د چینایي چارواکي رویټرس ته ویلي موږ باید دا مسله چې افغانستان د تروریستي او افراطي ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی له نږدې وڅارو ځکه داسې ستر پرمختګ به د چین شمال لویدیځو پولو ته جدي امنیتي خطر پیښ کړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د واخان په سیمه کې له چین سره تقریبا 3.5 کیلومتره ګډ سرحد لري. د رویټرس په حواله د چین حکومت له هغو یغورو مسلمانانو اندېښنه لري چې له افراطي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللي دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازي دفتر وایي امنیت شورا نن نوې غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کړې او د دوی درې میاشتنۍ رپورټ به بحث ته پکې وړاندې شي. یو نامه د نومبر له پیله د جنوري تر پایه د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه یو رپورټ برابر کړی چې د دې دفتر مشر تدامي چې یماماتو به یې د غونډې ګډونوالو ته توضیح کړي. د یو نامه په رپورټ کې ویل شوي چې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله 3% زیات شوي او پر ملکي اهداف او وسلوالو حملو په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړی دی. د امنیت شورا د نننۍ غونډې مشري به چې نن د کابل په وخت ماښام 9 بجې پیلېږي د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي. د امریکا د سنا دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترجمانانو او نورو حقوق کسانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او خپل ژوند له خطر سره مخامخ کړی د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام SIV به بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې پروګرام لپاره ویزې ورسره خلاص شوې دي او د مارچ لومړۍ نیټې د ویزو لپاره له کاندیدانو سره مرکه بندې کړي دي. سناتوري جین شاهین ویلي چې د دې پروګرام ځنډیدل افغانستان کې د امریکا متحدانو ته دا پیغام ورکولای سي چې هغوی ته مشاور اړولې ده. هغه وویل چې د پروګرام ته باید ژر تر ژره نوري ویزې ورکړسي. د جین شاهین په وینا لښت لژل لزر افغانان د ویزو په انتظار دي. سناتوري جین شاهین ویلي دا یو اخلاقي ضرورت دی چې کانګرس په بیړني ډول دا غلطي اصلاح کړي. او په هند کې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوریزه سیالي روانه ده. سیالي د ماپښین په 1 بجه پیل سوه او په چا افغانستان وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز غروال د دې لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لوبډله له هر اړخه چمتو ده، هم روان له لحاظه هم له فزیکي لحاظه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیالیو لومړنۍ لوبه د شپږو وکټونو په توپیر ګټلې. د افغانستان او ایرلند په مسابقو پر روانه لړۍ کې 3 شلوریزه او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې وکړې. وروستۍ لوبه د مارچ پر 28 ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره ګوري. هغوی به په دې کتنه کې په سوریه او عراق کې د روان کړکېچ، اقتصادي اړیکو، انرژۍ او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې له اروپایي اتحادیې او د ناټو له غړو سره د ترکیې اړیکې نازک شوي دي. جرمني پر اردوغان له دې امله چې د هغه هیواد چارواکي یې له نازیانو سره پرتله کړي سخت انتقاد کړی دی. د جرمني حکومت په وروستیو کې د هغه هیواد په زیاتو ښارونو کې د میشتو ترکانو او د ترکیې د حکومت د وزیرانو غونډې لغوه کړې. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون خبریالان ته وویل چې پوتین او اردوغان به د امکان تر حده پر زیاتو مسایلو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ته ویلي څو چې ایراني سرتیري او پوځي سلاحکاران په سوریه کې وي، په دې هیواد کې سوله نشي ټینګېدلی. بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. د نتنیاهو دفتر ویلي هغه له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم وویل تر کومه پورې چې ایران په سوریه کې وي او وایي چې اسرائیل به له منځه وړي، په سوریه کې سوله نشي ټینګېدلی.
دی
وایي موږ څرګنده کړه چې د سوریه په اړه اسرائیل په سوریه کې د یوې موافقې سره هیڅ مخالفت نه لري، خو موږ له دې امکانه سره چې په داسې توافق کې چې په سوریه کې کیږي او ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ورسره ټینګوي شدید مخالفت لرو. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشره پارک گیون هی په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. د محکمې نننۍ حکم هاته دې ته لار پرانیزي چې پر پارک گیون هی جنایي دوسیه د دې په اړه پرانیستل شي. پارک گیون هی 15 کلنه او د جنوبي کوریا د پخواني دیکتاتور مشر لور ده. هغه د جنوبي کوریا لومړی ولسمشر و چې په دیموکراتیک ډول وټاکل شو، خو د جمهوري ریاست د دورې تر رسمي ختم مخکې له دندې لرې شوه. او د نیپال په غرنی سیمه جارکوټ کې یو موټر نن له سړک دریاب ته ولوید او 15 تنه پکې مړه شو. ویل کېږي چې سړک د غره په ډډه کې تیر سوی و او لاندې دریاب و. په دې پیښه کې لسهاو تنه زخمیان سوي دي. جارکوټ د نیپال د پلازمینې کټمنډو په 2.5 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. په نیپال کې د سړکونو د خرابوالي او د زړو موټرو له امله هر کال زیاتې ترافیکي پیښې کېږي. په دوبي کې هم یو موټر په نیپال کې له سړکه وښوید چې لږ تر لږه 18 تنه پکې مړه شوي وو.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل چې فرشتې جلال زید درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبرې چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې د وسنی په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نور ځواکونه ته اړتیا ده. همدارنګه مولا دې خبرو چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي وایي چې د امنیت شورا نننې غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې او دوه درې میاشتو ریپورت دغه بحث وړاندې کی. دا غونډه نن د کابل په وخت ماخام په نیویارک کې جوړیږي. په دې غونډه کې به په کوم مسلو بحث وشي دا موضوع هم څیړو. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سرکونو د نشټوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریږي.
ډېر ناروغان شي، سخت ناروغان شي، هغه میندې چې د ولادت تکلیف لري چې راځي په لاره کې زیاتره منځ ځي.
همدارنګه به کندهار ته لاړ شو. په کندهار کې د پوهان علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې لیکوالو، فرهنګیانو او ادیبانو د نوموړي د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه وکړه.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو.
که وختو د افغانستان او سیمې پاړه نور ریپورتونه هم لرو. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم له یاده مو باسه. دا د ازادي رادیو ده. د امریکا د پوز یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو غوښتنه کړې. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس ته وویل د افغانستان د جګړې د وسنی په ټپه درېدلي حالت د ماتولو لپاره نور ځواکونو ته اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. د مسلې نور جزئیات به له فریبا ظاهر نه واورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قمندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دا دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او ویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له شپاړسو کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل سوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن هم تیره میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې تباندي اډیار لزر پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپل کوي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر استازي وایي د امنیت شورا نننۍ غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې او دوی به پکې درې میاشتنی رپورټ وړاندې کړي او په رپورټ به بحث وشي. د دې مسلې نور تفصیل له فرشتې جلال زیناورو.
په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د افغانستان ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د خپلو کاري اړیکو د ښه کولو هڅې جاري ساتلې وې. ګڼ شمېر حکومتي چوکۍ تشې دي. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځانګړې ادارې د اصلاحاتو او د ټاکنو د ترسره کېدو د شرایطو د برابرولو هڅې کوي. په رپورټ کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه بریالۍ سوې، خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په رپورټ کې راغلي چې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ نښتې اوج ته رسېدلې دي او په 2018 میلادي کال کې وضعیت هماغسې خراب پاتې شوی دی. د رپورټ په حواله په افغانستان کې پر ملکي اهدافو د خونړیو حملو له امله د ملکي تلفاتو شمیر په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ وایي له دې امله په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې نږدې 1.5 زره ملکي افغانان زخمیان شوي او وژل شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله د ملکي تلفاتو 3% زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې د افغانستان د سیمه ییز موقف په اړه ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې له اسلام آباد سره د کابل روابط لا کمزوري شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوري په 10 په کندهار کې تر انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په زغرده وویل چې حمله بهرنیو کړیو کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رپورټ د نومبر له لومړۍ نیټې د جنوري تر 1 نیټې ځینې مهمو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو ته اشاره کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس او په امرتسر کې د آسیایي هیوادونو غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې وشوې یادې شوې دي. د یو نامه په رپورټ کې د افغانستان په اړه داسې نړیوالې غونډې مهم بلل سوې خو وایي چې د ملکي خلکو ناوړه بشري وضعیت په دې هېواد کې روان بحران ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې خپله غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کوي چې د افغانستان حکومت د دغه هېواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د مقرر تیری له امله امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لاسوهنو او څرګندو تیریو د افغانستان حکومت پتن کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبرتیا کې دا نه دی ویل شوی چې د امنیت شورا غړي به سبا په خپله ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه په بحث کې له پاکستانه د افغانستان د حکومت پر شکایت خبرې وکړي کنه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د افغانستان د حقوق پوهانو ډیموکراټیک ټولنه وایي حکومت د ترهګرۍ د خطر د مخنیوي لپاره ټول امنیتي او ملکی ارګانونه له جاسوسانو پاک کړي. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د افغانستان د حقوق پوهانو ډیموکراټیک ټولنه وایي چې که حکومت په ټولو دولتي ادارو په تیره په امنیتي او کشفي ارګانونو کې د 15 ستون یا جاسوسانو د تصفیه کولو لپاره اقدام ونه کړي په راتلونکي کې به د وضعیت کنټرولول ګران شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ډیموکراټیک ټولنې مشر کبیر رنجبر د پنځشنبه په ورځ په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې له استازو سره په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې دغو جاسوسانو هیواد ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي.
این ستون پنجمه که ریشه دوانده مثل سرطان در تمام
پنزم ستون چه در سرطان پا چیری پا طول ارگانونو که رخیز غلاولی کولیشی چه پا بش بڑی امانت دارای سره یو پروگرام عملی کری او موگی پر بلانده هیچ هم نشو کولی. دولت باید کشفی او امنیتی ارگانونو در بحرانیانو چه تصفیه کری.
پنزم ستون هاگه تاویل کیگی چه در ملی گتو پر زد بحرانیانو تجاسوسی کوی. خاغلی رنجبر د پاکستان ورسته ولاسوهنه ته هم اشاره وکړه ویل چې دغه هیواد ټول نړیوال اصول تر پښو لاندې کړی دی. په ورته وخت کې په اروپا کې د میشتو افغانانو د جرګې استازي اصغر بنگل پاکستان د افغانستان او نړۍ دښمن وباله او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دی د دغه هیواد پر وړاندې اقدام وکړي. دوی افغانان باید د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې یو موټی شي. د پاکستان لاسوهنه او په هیواد کې د نورو هیوادونو د جاسوسانو شتون هغه ستونزه ده چې مدني ټولنې پرې ډېر ځله انتقادونه کړي دي. افغان سیاستوال او پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په دولتي ادارو کې د پنځم ستون موجودیت خطرناک بللی دی. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی هڅه کوي چې دولتي ارګانونه له جاسوسانو پاک کړي. د حقوق پوهانو د ډیموکراټیک ټولنې دغه غوښتنه مو له افغان چارواکو سره شریکه کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی په دې اړه وویل
که په ځانګړي توګه واضح شي چې احمد دی که محمود او په کومه اداره کې دی سند دی وړاندې کړي موږ یې پر وړاندې اقدام کوو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع رد کړه.
امکان نداره که یک کسی در اردو باشه و او ستوری پنج باشه.
امکان نلری چه سوک دی پنزم ستون سخوی نور هوادونو تا دیو کارو کری اردو که دی هم دنده ولری او پیجندل شوی دی هم وی دا هیچ امکان نلری.
خاغل وزیری داد ورکوی چه ملی اردو تا دی جلب و جذب شرایط جدی شوی او داو طلب دا کارا پیجندگلوی وروستا و دا غولیکو که شاملی گی. د ولسی جرګې غړی ګلپاچا مجیدی چې په دغه غونډه کې حاضر و له دولتي مسؤلینو هیله وکړه چې د پاکستان د لاسوهنو او د هیواد د راتلونکي په اړه د ښه فکر وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بل خواته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال ډله خپلو کې مخالفت نه لري بلکې ډېرې نږدې اړیکې هم سره پالي. حنیف اتمر وایي هغه کسان چې فکر کوي داعش له طالبانو سره دښمني لري یا طالبان له داعش سره جنګیږي دا یو ناسم فکر دی. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په یو رپورټ کې اورو.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر دا نظر چې داعش او طالبان په خپلو کې دښمنی لري او مخالف دي غلط بللی دی. هغه ویلي د داعش هیڅ غړی له سوریه یا عراق افغانستان ته نه دی تللی. د هغه په وینا د پاکستان تحریک طالبان او د ازبکستان اسلامي نهضت د داعش په نوم خپل فعالیت ته نوی شکل ورکړی، یعنی پخوانی خلک په نوي نوم کار کوي. هغوی شایي په خپلو کې نښتې وکړي، خو د اشرف غني د حکومت پر ضد ګډ جنګیږي. محمد حنیف اتمر زیاته کړه چې د هند، روسیې، متحدو ایالاتو او نورو قدرتونو چې په نړیوالو کړندارو کې مهم رول لري، راتلونکي غونډه به د افغانستان د وضعیت د بې ثباتۍ او خرابۍ پر څرنګوالي وي. د هند حکومت مخکې له افغانستان سره د هلیکوپټرو مرسته کړې ده. ښاغلی اتمر د ټایمز آف انډیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هند له حکومته یې نورې څه ډول مرستې غوښتي، وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل تر ټولو مهم هدف دی. هغه ویلي، موږ د مبارزې لپاره خپل توان او خپله علاقه مندې څرګنده کړې ده، او هغه دښمن چې موږ نن ورسره مخامخ یو تر هغه دښمن درې برابر ستر دی چې له 2009 تر 2014 کال ورسره جنګیدو. اتمر ویلي، هغه مهال لشته لږه 1.5 لک نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې مرسته کوله، خو اوس د بهرنیو قواو شمیر ډیر کم شوی دی. اتمر ویلي، زموږ امنیتي ځواکونه زیاتو تجهیزاتو، وسلو او امکاناتو ته اړتیا لري، او موږ د دې اړتیا د بشپړولو لپاره له امریکا او خپل مهم ستراتیژیک شریک هند څخه مرسته غواړو، خو د دې خبرو جزئیات به له عمومي بحثونو لرې ساتو. ښاغلی اتمر ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د 15 کاله مخکې په پرتله ډیر خراب شوی دی. د اتمر په وینا، په افغانستان کې اوس د یوې منځوي ډلې یا خال تروریستي حملو خبره نه ده، بلکې یو خشونتګر مثلث فعالیت کوي چې له تشدد، جرمي اقتصاد او له تروریستي ډلو د حکومتونو ملاتړ جوړ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار په وینا، د تشدد دا درې اړخونه د افغانستان حکومت ته خنډ جوړوي. دا هیواد د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدل کړی، او د مخدرو موادو د قاچاق پیسو د تروریزم د تمویل سرچینې پراخې کړې دي. حنیف اتمر ویلي، هغو طالبانو چې پاکستان ملاتړ کوي، لشکر طیبه، جیش محمد او د ختیځ ترکستان ډلې ته چې هند او چین ته یې ګواښ پیښ کړی، ځای ورکړی دی. له دې امله د اتمر په باور، د چین او روسیې دا طرحه چې د داعش پر ضد له طالبانو کار واخیستل سي، ناکامه ده. حنیف اتمر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د چین حکومت څو ورځې مخکې د طالبانو یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړه، او له قطره د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی چین ته ولاړ. روسیه هم په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو خبرې کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته یې اندېښنې پیدا کړي دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم مور بدون شک مثبت تغیرات را دي کلاس پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 5 بجو
د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د سرکونو د نشټوالي له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نورستان چارواکي وایي چې په 1969 کال کې به د یاد ولایت ګڼو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت سرکونو د غزولو او جوړولو چارې پیل شي. په دې اړه نور تفصیل له روحلان وري ناورو.
د نورستان اوسیدونکو وایي په 1300 کالو کې په ټول هیواد کې ګڼ سرکونه او نور زیاتې ټولګټې پروژې جوړې شوې چې ورسره د هغو سیمو اوسیدونکو ته یو څه اسانتیاوې برابرې شوې، خو په نورستان کې د سرکونو په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د غربي نورستان د منډول یو تن اوسیدونکي ازادي راډیو ته په خپل سیمه کې د سرک د نشټوالي په اړه وویل.
هغه قومونه کوم چې مریض پیدا شي، هغه دوه لرګي په سر تړي، هغه څلور کسان وشته، مغه سي بیا خپل کلینیک راځي او ډېر په مشکلاتونو سره مخ دي. مشکلات په مغه سي حل کیږي، ډېر ناروغان شي، سخت ناروغان یا هغه مند شي، د ولادت تکلیف لري، چې راځي په لاره کې زیاتره منځ دي.
د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نادیه وایي، سرکونه یې دومره خراب دي چې اکثره میندې او نور ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لاره کې ساور کوي.
زما نوم نادیه فیضان، نورستانی، د واما ولسوالۍ او د ولایت نورستان اوسیدونکي ما. دا خو به ډېر غټ مشکل دی سرکونه، خو اوس خوشبختانه چې دا نوی والی راغل دی، لږ د سرکونو سهولت هم لیدلی دی. خپل خویندې چې د کندیش او د برګمټان راغل دي، دی ډېر په ستونزو، نیمځه کې پیاده، نیمځه کې موټر کې، نیمځه کې بیا د دې معاف لکه په قچر او په دی باندې راځي، ډېر غټ مشکل لري. او زموږ اکثر میندې د ماشومانو د زر نه رسېدو د هسپتال ته دغې کبل مړ کې.
دوی وایي په ټول نورستان کې خلق د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه ستونزې ګالي، خو تر اوسه مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو د دوی دغه مهم ستونزې ته پام نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په راتلونکي لمریز کال کې به د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت د سرکونو د جوړولو چارې پیل شي چې ورسره به د خلکو مشکلات حل شي.
دا د کوردر تیتین سرک تقریبا درې هفتې وروسته قراردادی نهایي کیږي، او د دې په څنګ کې دا داخلي ښار سرک دی چې هغه پروسه لسیتا شوې خو عملا کار به وسو شي، ځکه ژمی په نږدې وخت کې سیتا شو نور کار یې بند شو. 8 کیلومتره کلیوالي سرکونه دي. سږکال تقریبا نورستان کې ریکارډ پروژې دي. ریکارډ
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی ولایت دی چې زیاتې درې لري، او د همدغو درو او غرونو درلودو له امله ورته تر اوسه سرکونه نه دي غځېدلي، او همدا وجه ده چې ټولې سیمې له مرکز پارون او نورو ولسوالیو څخه جلا پرتې دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل ټلیفونونو کې اورېدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، 8790 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندهار کې د پوهاند علامه عبدالشکور رشاد د 12 تلین په مناسبت په جوړ شوی سیمینار کې فرهنګیانو او لیکوالو د نوموړي د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه وکړه. علامه رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري چې 9 دغه په ژوند او 13 نور لمړني وروسته چاپ شوي او 40 نور لا هم ناچاپ پاتې دي. د سیمینار ته په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی ورغلی و او په اړه یې رپورټ راکړي.
د هیواد د لویو علمي رتبو د اخیستلو تر څنګ ځان د ادب پر آسمان د شپږم ستوري په حیث هم خپل اولس او نړیوالو ته ور وپیژني.
دغه سیمینار چې په چهارشنبه او پنجشنبه په کندهار کې د 2 ورځو لپاره جوړ شوی و، د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ورته فرهنګیان، لیکوال او شاعران رابلل شوي وو. د سیمینار لومړۍ ورځ پیغامونو او دوهمه ورځ د لیکوالو او ادیبانو علمي مقالو لوستلو ته ځانګړې سبب. د سیمینار یو ګډونوال او په هند کې د افغانستان کلتوري اتشا استاد عبدالخالق رشید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت، ملي سوداګر او فرنګیان دي د علامه عبدالشکور رشاد ناچاپ آثار چاپ کړي.
علامه رشاد یو ځنۍ سړی دی چې موږ د هغه په آثارو د نړیوالو ادبیاتو، د نړۍ د فرهنګ، د نړۍ د تاریخ سره سیالي کولای شو. تر ټولو مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې اولی آثار چاپ شي، دویم دا چې باید نړیوالو ته ور وپیژندل شي، دریم دا چې خپل موږ باید د دوی د تعلیماتو یا د دوی د آثارو یا د لیکنو لړۍ ته دوام ورکړو. دا ډیره مهمه ده. دا په نویو نسلونو پورې اړه لري، کوم اساس چې دی ښی دی او کوم پروګرام چې د پیل کړی دی، کوم تحقیقي میتود چې د ترلاسه لاندې نیولی دی، هغه ډیر نادر دی.
د غونډې یو بل ګډونوال استاد حبیب الله رفیع د پوهان عبدالشکور رشاد په یاد دغه راز ناسو له جوړېدو هرکلی وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د نوموړي ناچاپ آثار چاپ کړي.
د علامه بابا کوم میراث چې موږ ته پاتې دی هغه د آثار دي، او د ده آثار واقعا علمي آثار دي، درانه آثار دي، پاخه آثار دي. نسلونه نسلونه به د هغو نه استفاده کوي. دا آثار یې نه یوازې دا چې یو ځل چاپ شي، باید په وارو وارو تکرار تکرار چاپ شي، سوچ دي ځوانانو د مینوالو لاسونو ته ورسي.
پوهاند عبدالشکور رشاد په 1921 میلادي کال کې په کندهار ولایت کې وزیږېدی. کلونه یې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړ او لمړني وروسته لسکونه علمي او مهم آثار تر شا پرېښودل. علامه عبدالشکور رشاد ټول 138 چاپ او ناچاپ آثار لري چې نسلویش د نوموړي په ژوند کې دیش نورې ترمړنی ورسته چاپ سی وی او څلويش نور آثار له هم نه چاپ پاتې دي.
په څه زیار دي د تحقیق غټې کړې اخلاصي ستر محقق وي پرشتیا ته چیرې ولاړې. د چیرنې او پلټنې کاروان لوټ شو، سو د شیر سیمه تبا ته چیرې ولاړې.
دوستانو په همدې ریپورت سره رسیدو دوه نیمو بجو ته باید یادونه وکړو چې تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. په راډیو سربیره زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. آزادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. که زموږ ویبپاڼې ته ورشئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل، عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده او د افغانستان، سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون دغه هیواد د سنا د فوجي خدماتو کمیټې ته وویل په افغانستان کې بنبسته رسیدلی حالت د وتلو لپاره زیاتو امریکایي عسکرو ته اړتیا لري. د چین د حکومت د امنیت او تروریزم ضد ګډ کمیسیون مشر چینګ ګوپینګ وایي هیواد یې باید د افغانستان حالات له نږدې وڅاري. هغه ویلي موږ باید دا چې افغانستان د تروریستي او افراطي ډلو لپاره په خوندي ځای بدلیږي له نږدې وګورو، ځکه داسې ستر پرمختګ به د چین شمال لویدیځو پولو ته جدي امنیتي خطر پیښ کړي. د امریکا د سنا دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترجمانانو او نورو هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی، د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام ایسایوي به بیا پیل کړي. د امریکایي سناتوري ویلي هم دا یو اخلاقي ضرورت دی چې کانګرس په بیړني ډول دغه غلطي اصلاح کړي چې د دې پروګرام لپاره کافي ویزې نشته. په هند کې نن د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ شلوریزه سیالي روانه ده. دا سیالي د ماپښین په یوه بجه پیل شوه او په چا افغانستان وګټله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره نن په مسکو کې ګوري. د پوتین ویندوی ویلي دواړه به په ډیرو مهمو مسلو خبرې وکړي. د جنوبي کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشره پارک ګیون هې په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي څو چې ایراني عسکر او پوځي سلاحکاران په سوریه کې وي، په سوریه کې سوله نشي ټینګېدلی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. وسم راسو یو بل رپورت ته په منځنۍ ختیځ کې د امریکا لوړ پوړي کمانډان د پنځشنبه په ورځ د خبرې ته اشاره کړې چې په سوریه کې به د داعش پر ضد د جګړې په خاطر د امریکا نظامی حضور پراخ او د اوږدې مودې لپاره وغځيږي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته ویلي چې په سوریه کې به تر هغه وخت سوله نه وي چې ایران هلته ځواکونه او سلاحکاران ولري. په دې اړه نور تفصیل ملالې بشیر ناورو چې په استودیو کې ده.
مننه انت صاحب. اورو چې د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل د پنځشنبه په ورځ سناتورانو ته ویلي چې دای به نورو پلو ځواکونو ته اړتیا لري چې داعش ته د ماتې ورکولو وروسته په رقه ښار کې ثبات وساتي. د ویلي چې امریکایي ځواکونه تر جګړې ختمېدو سم دستي وروسته نسی وتلای، ځکه سوریانو ته به اړتیاوي چې داعش پر شا تمبولي وساتي او ځایي خلکو ته واک په سوله ییزه توګه وسپارل سي. د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د ووټل خبرې په داسې حال کې دي چې په دې وروسته کې یو څو سو امریکایي پوځیان په سوریه کې وګمارل شول. یو شمیر پوځي رنجر د سوریه شمال ته د ترکیه او سوریه پولې ته نږدې د ثبات ساتلو لپاره وګمارل شول. وتل سناتورانو ته دا هم ویل چې امریکا غواړي له ترکیه سره پر هغه موضوع مسایل حل کړي چې لمخې به یې امریکا په رقه کې د داعش پر ضد د امریکا په ملاتړ سوری کردان وکاروي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې په سوریه کې به تر هغه وخته سوله نه وي چې ایران هلته ځواکونه او سلاحکاران ولري. د نتنیاهو دفتر د پوتین تر کتنې وروسته یو ویډیو او بیان خپاره کړل. په مسکو کې د کتنې پر مهال پوتین د اسرائیل هغه اندېښنې تاریخ تیری وبللې او وی ویل چې دا اندېښنې د پنځمې پیړۍ پر مهال د اسرائیل پر ضد د پخواني پاریس د دښمنۍ پر اساس دي. دا هغه خبره ده چې نتنیاهو د خپلې هغې خبرې پملاتر کړي و چې ایران یې هیواد ته تهدید دی. نتنیاهو همدارز په خپل بیان کې ویلي دای وای ما د سوریه په اړه روښانه کړه چې اسرائیل په سوریه کې موافقه پر ضد نه دی، خو موږ داسې موافقه پر ضد یو چې له مخې به په سوریه کې د ایران نظامی او د هغوی د لاسپوڅو حضور وي. ایران په منځني ختیځ کې د اسرائیل ایل نه یوازې علني دشمن دی، بلکې د سوریه په جګړه کې د بشار اسد کلک متحد هم دی. تهران اسد ته نظامی سلاکاران او جنگیالي ورکړي چې ډیری یې په دغه جګړه کې وژل سوي دي. د ایران په ملاتړ د لبنان د شیعه حزب الله جنگیالي هم له اسد سره هم ملاتړ کوي. اسرائیل او امریکا دواړه حزب الله د ایران لاسپوڅي او یوه تروریستي ډله بولي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. جکپوری امنیتی چارواکی د چین د لویدیز شینجن ایالت بیلتون پال د چین د امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ بولي. پیکینګ له پخوا راهیسې ویلي چې د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ د غورځنګ په نوم یوغور اسلام پالو لورانکارو فعالیتونو سره لاس گریوان دی. د چین د امنیتی مقام د سرګندولو جزئیات له احمد تکل نورو.
د تروریزم پر ضد د چین د دولتي کمشنر چینګ ګوپینګ له قوله پر ورکړل شوی راپورونو کې ویل شوي چې نوموړی وایي په شینجن ایالت کې د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ غورځنګ د چین ملي امنیت، ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د چین دا جګپوړی دولتي مقام دا څرګندونې یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې په یوه ویډیو کې چې ظاهرا داعش ډلې خپره کړې، اویغور بیلتونپال په عراق کې په یو کمپ کې د پوځي روزنې په حال کې ښودل شوي د وسلوال ژمنه کوي چې خپل بیرغ به په چین کې ورپوي. دوی وایي چې په چین کې به د وینو ویلې وبیي. د چین په شنجن ایالت کې د اویغور مسلمانانو او د هان چینایي ټبرو وګړو ترمنځ د وروستیو څو کلونو په جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د چین د حاکم کمونیست ګوند لپاره د دې سیمې اهمیت ته په پام سره ولسمشر ژی جین پینګ نن د پارلمان د کلنۍ غونډې په څنډه کې د سینکیانګ ایالت له پلاوي سره وکتل. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا په دې غونډه کې د ولسمشر ژی د ګډون خبر خپور کړی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. چین اندېښنه لري چې د عراق او سوریه په جګړه کې ګډونوال اویغور جنگیالي ښایي د جنوب ختیځې آسیا او ترکیې له لارې په غیر قانوني ډول تګ راتګ وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي په سینکیانګ ایالت کې ناامنۍ تر ډیره د چین د دولتي پالیسیو په وړاندې د دې سیمې د خلکو غبرګون دی. حتی ځینې څارونکي د یوې منسجمې او اغېزمنې ډلې په توګه د ختیځ ترکمنستان د خپلواکۍ د غورځنګ یا ETIM په موجودیت کې شک لري. د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د چین دولتي کمشنر ښاغلی چنګ وایي چې د هیواد باید په دقت سره څیړنه وکړي چې افغانستان د افراطي تروریستي ډلو په خوندي مرکز بدل نشي، او که داسې وي نو د چین په وینا دا به د چین د شمال لویدیځ سرحد لپاره ډیر لوی ګواښ وي.
دوستانو، و موریدل چې جګپوړي امنیتي چارواکي د چین د لویدیز شینجان ایالت بیلتون پال د چین امنیت، اقتصاد او ټولنیز ثبات لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 4 3 6 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د فراه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی د تیر کال په مقایسه زیات شوی دی. په اړه یې له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی تیر کال په پرتله ډیر شوی دی. د فراه ولایت د خزو چارو ریاست کوبرا اعظمي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ډیرو هڅو سره سره بیا هم په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډیر شوی دی. د هغې په خبره سږ کال 1/1/2 د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې تیر کال دغه کچه 1/1/4 پیښو ته رسېدله. د هغې په خبره دغو پیښو د زیاتوالي لاملونه ناوړه رواجونه او همداشان بېوزدي ده چې باید د ټولنې څخه یې لمنه ټوله شي.
روی هم رفته بر ریاست امور زنان در طی همین سال تقریبا 167 قضیه ثبت شده.
په ټول ډول په فراه ولایت کې 6 کال د شوز په وړاندې 108 پیټه د تاوتریخوالې پیښې ثبت شوی چې په هغو کې قتل، طلاق، ځانوژنه او د نفقه نه ورکړه شامل ده. دا تاوتریخوالې له بده مرغه تیر کال په پرتله لوړ دی چې لاملونه یې بیکاري، بېوزلي او په ټولنه کې ناسم رواجونه دي. په همدې حال کې په فراه ولایت کې د شوز فعالان بیا وایي تر څو چې د شوز د حقونو د ورکړې لپاره عملي ګامونه وانخیستل شي د مارچ د اتم په څیر د ورځې لمانځل کومه ګټه نه لري. بلقیس روشن په فراه ولایت کې د ښځو د حقونو فعال وایي چې په کار تر څو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره کوټلي او عملي ګامونه واخیستل شي. کنه نو د ښځو په وړاندې زور زیاتی او تاوتریخوالی بلا هم پسې ډیر شي. د هغې په خبره دې کار لپاره باید د ټولنې ټول وګړي له یو بل سره لاس یو کړي.
وخت در ما خوب از شنیدن این حرفا که قدم در راستای تحقق خواسته های کودان نتانسته بهش برسه، ما برسیم، ما تلاش کنیم. نهی که فقط روز که رسید 8 مارچ باشه یا هر روز دیگه باشد برگزار کنیم، بعد در طاق بالا بمانه میشه بگوی باشه یک سال دیگه خب بیغم هستیم.
کسان په تیر کال کې په فراه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی، خو له بلې خوا بیا وړاندې چارواکي وایي چې دغه ولایت د ټولو اداراتو 22% کارکوونکي ښځینه دي. د دونې وړ ده چې هر کال په فراه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. او وړاندې کارپوهان وایي د دغه تاوتریخوالی د کمولو لپاره باید کورنۍ او د ټولنې نور مخکښ کسان سره یو موټی شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو مخکې له دینه چې د ازادي یو اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په تورخم کې د دروازې دواړو لورو ته لا هم په زرګونو لوی موټرې له مالونو ډکې ولاړې دي. د لویو موټرو چلوونکي وایي د موټرو درېدو له امله ورځ په ورځ دوی تاوان څو چنده لوړېږي. په دې اړه نور حال زموږ د خبریال شاه محمود شینواري په ریپورټ کې اورو. ورپسې ازادي او اوریدونکي له یاده مباسي.
پوره درې اونۍ پوره شوې چې د تورخم دروازه د لویو بارونکو موټرو پر مخ بنده ده او د دروازې دواړو غاړو ته په زرګونو لوی موټرې له بار څخه ډکې ولاړې دي. د لویو بارونکو موټرو چلوونکي وایي د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو غاړو ته په لویو موټرو کې بار مالونه خراب شوي او د زرګونو موټروانانو کارونه په ټپه ولاړ دي.
غټ یو مشکل دی زموږ دپاره چې کمې خرچې دي، کمې روپۍ دي، هغه هم ټولې وخوړلې. اوس په دغه انتظار باندې لکه هر سړی وایي نن خلاصېږي او سبا یې خلاصېږي. موږ ته یو داسې یو لاره معلومه شوې وای چېره دا موټر هم بځای پرېږدي وای چې تللي وای یوې خواته یو مشکل موږ ته حل شوی وای.
پته یې نه لګي چې دا لاره به کله خلاصېږي. موږ یوازې 1000 روپۍ تاوان دی، مالوالاګانو ته هم تاوان دی، دولت ته ټولو ته دغه کاټنې وګوره نارم بار کړي. اوس دومره څه حل نه راوځي چې موږ ته لاره وښیو چې یا کېږي یا نه
کېږي. ورځ ده او دلته ولاړ یو ډېر زرهو گاڑی ولاړ دی، دفع ولاړ دی، اخ ولاړ دی، او دا نار موږ بار کړی دی، دا ټول نار خراب شو. دې په څه ریزلټ راوځي او دا په څه کېږي؟ موږ تاسو لکه هغه وکړي چې دا څه موږ یو وسیطه را پیدا کړي او څه هغه جوړ کړي چې دا گاڑی خپله واوړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د تورخم دروازې د بندښت له امله په هیواد کې پر توکو کوم منفي اغېز نه دی پرېوتی، خو د ترانزیتي لارې د بندښت له امله دواړو هیوادونو ته زیان رسیږي. د ولایت وین عطاالله خوګیانی وایي د تورخم ترانزیتي لارې د بندېدو له امله هر ورځ په اوسط ډول 15 میلیونه افغاني حکومتي ادارو ته زیان رسیږي.
کوم معلومات چې زموږ سره شریک شوي وو، په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې په ننګرهار کې د تورخم له لارې سوداګرو ته چې کوم دوی لیږ تر لیږ کوو 15 میلیونه افغاني زموږ حکومتي ادارو ته یوازې ځان رسېدلی و. خو یو موضوع هغه ستونزې او هغه ځانونه چې پخوا وختونو کې موږ ته وختل په وروستیو کې د دوی مخنیوی شوی دی، ځکه زموږ سوداګریزې اړیکې له نورو هیوادونو سره چین، تاجکستان، هندوستان، ایران او نورو هیوادونو سره برابرې شوي.
بلخوا د لویو بارونکو موټرو د اتحادیې غړی محمد زمان احمد زی وایي کوم تاوان چې د تورخم دروازې د بندښت له امله افغان لوري سوداګرو او حکومتي ادارو ته رسیږي، د دې په دوه چنده زیات تاوان پاکستان ته وړي.
دغه ضربه د موټرانو کومه ضربه ده؟ پاکستان ته لمونږ د افغانستان له حکومت نه پاکستان ته ضربه ډېره ده. کسل میلیونه د مونږ حکومت صدمه رسیږي، نو 200 میلیونه پاکستان ته هم صدمه رسیږي. اوس بزرها ولارې د مونږ بون ډېره دی، غاړه مې ساری دي، هغه غاړه مې ساری دي. دیو ته باید زر تر زر اجازه پاکستان حکومت اجازه دی ته ورکړي. کسل میلیونه مونږ ته تاوان ده، نو 200 میلیونه هغه ته تاوان رسیږي.
د تیرو دریو هفتو په جریان کې د تورخم تړل شوې دروازه یوازې د دوو ورځو لپاره د هغو مسافرو پر مخ خلاصه شوې کوم چې د قانوني اسنادو سره په پاکستان کې بند پاتې وو، خو تر اوسه لوی موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ده ورکړل شوې او دواړو خواوو ته له توکو بار د ډکو موټرو قطارونه ولاړ دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو ته خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ځل مو استاسو دوستانو تر ډیره هغه پیغامونه راخستي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځې خونړۍ حمله د غندلو په اړه دي. په دې حمله کې زموږ ډیر هیوادوال وژل شوي یا ټپیان دي. غواړم په دې خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ لومړی استاسو د خواخوږي اړیکې او پیغامونه دلته په ګډه سره واورو، بیا به د دفاع وزارت یو مسؤل خبرې هم په ګډه واورو.
سلام علیکم. پرون دی کابل پیښه زما لپاره بل خصوص د افغانانو لپاره ډېر زړه بوږنوونکې وه. الله پاک دې زموږ په هیواد نور رحم وکړي. د څه حال روان ده، د څه حلونه دي؟ زه دې ته حیران یم چې زموږ مشران ولې دومره سخته نغیړي کوي، ولې په کابل کې دومره حکومت سار ده، دومره چارواکي سار دي، ولې دې څونه پر مخه نه نیولی کېږي؟ د ستونزه څه شی ده؟ لامل یې څه شی ده؟ حیران کړی یو. او دا زموږ مشران مشران دي، کاشکې که پخواني مشران ژوندي وای نو نن به زموږ دا حال نه و. نو څه حال روان ده؟ هیله لرم چې زموږ مشران چارواکو ته داسې دنده، داسې وظیفه ورکړي چې ځي په ځي یو کس بې ځایه او بې اسناده ترې تېر نه شي، ترې لاړ نه شي. هیله لرم چې داسې وکړي. وسلام به اختیار.
بله، السلام علیکم. زه جانداد د فرزه د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا پرونی حمله د سردار محمد داود خان پر روغتون ډیره په شدت سره غندم او الله دې د شهیدانو کورنۍ ته صبر ورکړي او د زخمیانو ته شفا ورکړي. دا حمله د افغانستان په حکومت حمله نه ده، بلکې دا حمله د افغانستان په ولس ظلم او ستم دی. دا څلوېښت کاله د افغانستان ولس رنگا رنگ ظلمونه او وژنې او ناخوالې تېرې کړې. په ټول او عمده عامل یې د دې ناخوالو د افغانستان چارواکي دي. دا ځکه چې دوی ټول خپل په ودانۍ کې بره سر ناست او انتظار کوي چې کوم خان رتبه واخلم او کوم خان ډالر لاسته راوړم. ولې د خپل د ولس او د خاورې دفاع نه کوي؟ په افسوس د افغانستان خوار او مظلوم ولس په رنګارنګ ظلمونو تباه او برباد شول. وسلام.
سلام علیکم. تاج محمد نورزی یم، د دوبۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ټلیفون پر لیکه په ټول مخ کې خو د دغه نننۍ غنیزه چې په کابل کې رامنځته شوې ده او د شهید سردار محمد داود خان پر شفاخانه باندې کومه حمله شوې ده، دا په زه ټوټوکو غندمه او الله پاک دې دغه ټپیانو ته شفا ورکړي او دغه شهیدان خدای پاک جنت فردوس راي کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو د نشریاتو نه ډیره مننه. زه د ننګرهار نه خبرې کوم. د زرد عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هله لرم چې زرد زرده دا بدل د پاکستان نه بدلته باندې واخلي او یادی صفا ورکړي، یاري چې باور کې او یاري دا بدل زر تر زر واخلي. په هغه ځای کې ورته د ماکی وږي چې ډېر غنه ګونه یو دل د جیش ورګي یال د سر نکی.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. موږ د کابل د شهید داود خان پر په روغتون پر په سر سخت غم جوړ او سخت شي شهیدانو ته د جنت پر اوس ورتون کې الله جل جلاله خوړه ته جنت د اجلی شفا غوښتن کې کسانو چې دمل کړی دا ورته د هغه دوه خوشتن کې چې آزاد دي خدای پاک یې هغه ته دوه کې وایي چې هر چا د عمل کړی دا نور نو د شایسته وخت نه ځای کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
بلور جوړ ښه تکړه قرار ده. زه صدام د غزنی کرا باغ ولا سوالای نه خبرې در سره کوم. بل چې اشرف غنی دغه چا تر بستر په کسانو پښتنه وکړي او دا دغه خلک هم چې ځکه چې ټول خلک مظلوم او دا ټول خلک اندغه په باور باشه. په چې اشرف غنی او عبدالله دې پښتنه وکړي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مدادی خبره کړ الک چې تاسو هم ویل چې د دې پیښې عملین باید سزا وویني او په دې اړه تحقیقات وسی. نو په همدې تړاو مې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره خبرې وکړې او د پیښې د عملینو د سزا په اړه مې پوښتلې ده. ښاغلی وزیر راته وویل
دلته یو کمیسیون جوړ شوی دی. د کمیسیون پر راس کې جنرال صاحب هلال الدین هلال دی چې هلته دفاع وزیر د ستراتیژیکو استخباراتو په برخه کې معاون دی. نو هغوی تحقیق شروع کړی دی. تر اوسه پورې تحقیق پای ته نه دی رسېدلی. کله چې تحقیق پای ته ورسېدو موږ ټول نتایج یا کمیسیون اعلانې دی د تاسو سره هم شریک کړو او هغه نتایجو په د تحقیق په نتیجه کې به معلوم شي.
غفلت نو ستاسو په نظر لدوی سره به څه چلند وسی او ځکه دا لومړی ځل نه دی په افغانستان کې تاسو شاید یاستئ چې نور هم ورته پیښې سوي دي او بیا لیدل سوي چې ډېر جدي چلند نه دی سوی د عاملینو سره یا هغه کسان چې مثال په دې برخه کې مسؤول ګڼل سوي دي په دې وروستۍ پیښې سره به ستاسو اقدام څه وي او چلند به مو څه وي؟
اصلا خبره داسې ده چې چا غفلت کړی وي یا په کې لاس ولري او هغه ثابت شي تاسو باور وکړئ چې هغه بې جزا نه نه پاتې کېږي. هغه حتماً څارنوالۍ ته معرفي کېږي او د هغې له خوا نه هغوی ته به سزا ورکول کېږي. په دفاع وزارت کې داسې نه دی. موږ په سکونو دوسیې لرو قضیې لرو په هر شي کې چې چا یا فساد کړی دی یا مثلا جنایي کوم جرم کړی دی کوم غفلت یې کړی دی نظر په هماغه د ده په هغه ګناه باندې جزا ورته ورکړل شوې ده. جزا ورته تعینه شوې ده. څارنوالي او محکمې هغوی ته جزا ورکړې ده. په دې مسله کې هم که چېرې څوک مجرم پېژندل کېږي او یا په غفلت یې کړی وي او یا مثلا ورسره لاس ولري د اشتبار لاندې راشي تاسو باور وکړئ چې هغه څارنوالي ته معرفي کېږي او په خپلو سزا باندې رسول کېږي.
بله وزیر صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې داسې ویل کېږي چې په برید کوونکو کې دوه تنه یې بهرنیان دي په ځانګړي ډول د تاجکستان نوم اخیستل سوی دی. ستاسې لومړنۍ موندنې څه شي؟ آیا همداسې یو څه ستایې بهرنیان په کښې شامل دي که نه؟
ګوره په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي چې یو ډله هم دا د ازبکستان چې په نامه باندې د هغوی هغه افراطي ډله ده چې د ازبکستان په ضد باندې فعالیت کوي. په افغانستان کې زموږ مخالفینو سره یوه فعاله ډله ده. خو زه دا تور نه شم لګولی اوس مخکې د وخته ده. دا باید کمیسیون وښيي. کمیسیون اعلان کړي چې دا څلور نفره څوک وو او څنګه دلته راغلي وو په څه ترتیب باندې دلته ننوتي وو او څنګه یې دا برید کړی دی. دا ټول شیان باید کمیسیون اعلان کړي. کمیسیون د تحقیق نه وروسته باید معلوم شي. خو یو شی چې زه ویلی شم هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي او شته دی موجوده ده.
داسې یو احتمال وینه یې چې کېدای شي پکې
دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې تاسو یې نوم واخیستو تر دې پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان نه لري نه ده چې پکې وي. خو اوس زه دا نه شم تاییدولی ځکه دا باید کمیسیون تایید شي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر وو. تر یوې لنډې وقفې وروسته به ستاسو نور پیغامونه هم خپره کړو. اورېدو ته راسره پاتې شئ.
آزادي او اورېدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ کې ډېرې چاپې وکې دي. مظلومان شهیدانېږي یا بنجان کېږي. باید دغه مخنیوی وسي. د لوړ پوړو چارواکو ته مې دغه غوښتنه ده چې دغه چاپې په میوان ولسوالۍ کې نه وي. وسلام.
زه چې لاوې سم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه. زموږ په ولسوالۍ کې څلور دېرش مکتبونه بند دي. پیسې وځي په دا پنځلس کاله کوم د دولسم فارغ نه لري او د کندهار څخه بیا تر معروف ولسوالۍ پورې غځېدلې لار هم خامه ده چې دوه ځله منظر شوې ده. پیسې ورباندې راوتلي دي او هغه پر هغه لار نه دي لګول شوي. هغه شخصي جوبونو ته تللي دي.
السلام علیکم.
جرادی ازادی و ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ایران نه کیران چې خبرې کوم د افغانستان د غزنی ولایت د ګیلاندی ولسوالۍ د شونکي د کلی اوسیدونکو ما جوړه کین. اول مې د غزنی ولایت له والي صاحب چې دا غوښتنه ده، دویم دی امیر روغتیا له رئیس څخه د ګیلاندی ولسوالۍ هغه پخوانی په جنډې په بازار کې جوړ کلینیک سي د مجاهد په وخت جوړ شوی ده، نو اوس موږ د ډاکترانو ستونزې لرو. اول خو د کلینیک هغه زړه ودانۍ ولاړه ده، په دا 15 کاله کې هیڅ کار نه دی شوی. او دویم هغه ډاکتر چې راځي سار په 9:00 بجې راځي، په خپلو سترګو لیدلی حال زه درته وایم. په 12:00 بجې دي د شپې لخوا خو نه یو بعد له ماشینه هم نه وي، نو کوم هغه متخصص ډاکتر هم نشته چې او هغه د وایم څه کلینک سره راځي، هم خلکو ته په سمه توګه نه رسېدلی. نو ما دا غوښتنه له والي صاحب چې او د ایران روغتیا له رئیس چې ده، باید موږ د ولسوالۍ تقریبا 1,00,000 نفر نفوس لري او په څلورلارې پرته ولسوالۍ ده، نو باید ایران روغتیا رئیس باید نو مشکلات حل کړي. ځکه د غزنی په 1300 ولسوالۍ 1300 ولسوالۍ یا وایدونه لري، ګیلان پسترینه ولسوالۍ ده. له اره نظره نو دولت ټول ریاستو هیڅ کار په ګیلان کې نه کوي، که څه هم په بازار کې امنیت هم ده. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زه رښوان یم، احمد لان نیزم ورور جان ده. د بازار کې زه عسکر نه ډېر ټانګ یو مټران چې ویلم ورور جان، شایسته مټران نه مټران ځان نور تکي کزاله مټران ډېر پازابي ډېر سپازابي ما چې موږ ډېر په تکلیف کې درو شو. انا موږ نه خدای غریبان یو کنه، نو ولې موږ د چا تکلیف ورکو؟ خو دې موږ ډېر پازابي. والسلام علیکم. السلام
علیکم. دا د ژړی په ولسوالۍ کې د دالی د باطرکار باندې دا نور ځایونه چې دي په وطنو کې دا واکسین د کوچنیانو لپاره کورو ته وړي، خو دغه د ژړۍ د ولسوالۍ واکسین والا چې دي کورو ته نه وړي. دا کوچنیان که چیرې دغه چې د غالي ډمبر په غاړه کې که چیرې داسې شي چې نه شي واکسین اول زموږ خپل کوچنیان دي چې نه واکسین وي، نه دي راغلي په نورو منچکو کې په سرایو ګرځي دروازو ته ورځي، دا غټ تاوان دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم حکمت الله ده، سنجین ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا زموږ د سنجین لویه لاره بنده ده، دغه ته چې حکومت ډېره پاملرنه وکړي چې دا زموږ باید ډېرې لکې زموږ خلک ډېر په تکلیف دي.
السلام علیکم. حیات الله یم، کندړ نه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او تاسو سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته دا پیغام دی وای چې کله ملک زراعتي شي وروسته باید صنعتي شي. نو هیله مې دا ده چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ټوله ترجیح باید زراعت ته ورکړي، او زراعت کله راتلی شي چې د حکومت ټوله انکشافي بودیجه باید په اوبو ولګول شي، او اوبه باید هغه داسې ته اوچتې شي چې امکان ولري. د ځین وروسته مې پیغام دا دی چې افغانستان کې د نورو هیوادونو کم فشار چې دی، نو یو د صحت په برخه کې دی، او دویم د سبزی په برخه کې دغه د افغانستان سبزی ده چې موږ یې په پنجابیانو خرڅوو په 10%، او دوه درې میاشتې شتور د ساتلو نه وروسته بېرته خرڅېږي موږ باندې په 8%. نو هیله مې دا ده چې باید کوشش د زراعت او د صنعت په برخه کې وشي، خو لومړیتوب باید د زراعت برخې ته ورکړی شي. وسلام.
السلام علیکم. د آزادی رادو اوریدونکو کارکونکو ته د ولسمشر د اجرایي د برېښنایي د تذکرو اعلان کول او د افغانانو ته بشپړ ورکول د دې مونږ ډېر هرکلی کوو، ډېر خوشحاله یو. نه مونږ خو چونکې د کرزي په دور کښې ډېر پته مو چې دا کار وشي، نو دا چې اوس وشو هم ډېر ښه کار دی، ډېر ښه میسج دی. نو دې سره به ډېر مشکل په سلو کې 80% مشکل به ورک شي، هم به اداري فساد وشي، هم به تروریستانو ډله کې داسې خلک شامل نه شي چې د هغو دغه ګوتې بېمې پرې کېږي او داسې دغه سیستم سره. نو دې سره به ډېر اصلاحات په ملک کې او په قانون چوکاټ کې په اداري فساد کې په سلو کې انشاءالله امیدوار یم چې 80-90% به د رول وروبوي. ډېره مننه کوم د اجرایي رئیس نه، د ولسمشر نه، ځانګړ وخت او ایزان کوم. ډېره مننه.
مننه دوستانو پدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید. مخکې تر دې چې د خدای په معنی وکم، دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم کولای سئ موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ګیلې او شکایتونه را سره شریک کړئ. ازادي راډیو یې په پوره امانت سره خپروي. مننه کوم له خپل همکار تای روشن څخه هم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته را سره کوي. او تاسو هم تر بلې خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه تروو